شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. د خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد شیبر مو پکې کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د امریکا ولسمشر په دوو ورځو کې دوه ځله دا خبره وکړه چې خپل ځواکونه به په راتلونکو دوه نیمو میاشتو کې له افغانستانه وباسي. د ناټو د ځواکونو برخلیک به څرنګه شي؟ په تېره بیا چې یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو د ولسمشر ټرمپ اعلان ته اندېښنه څرګنده کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
هند وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان وګټله او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربان ټینګښت هیلې پیدا شوې. بشپړ خبرونه. د هند د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. سوبرامینیام جی شنکر نن د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ویلي افغانستان کې سوله هند کې د سولې په معنا ده. عبدالله دغه کتنه کې ویلي افغانستان کې د سولې لپاره استثنایي فرصت برابر شوی چې باید له لاسه ونه وځي. هند ته د ښاغلي عبدالله د سفر نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده. کندهار کې ځای چارواکي وایي وسلوالو یو نوی جوړ شوی ښوونځی له فعالیت مخکې په بمونو ویجاړ کړی دی. د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه په جړۍ ولسوالۍ کې شوې.
تیر ماښام د جړۍ ولسوالۍ د ماجرو په دوم کیم کې یو تازه جوړ شوی ښوونځی په مینونو وال بزول. دغه ښوونځی د کلیو پراختیا وزارت لخوا جوړ شوی ول.
یاد ښوونځي شپږ درسي خونې درلودې او تر اوسه پرې د چارواکو په وینا شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی و. طالبانو ویلي چې دوی دغه کار کې لاس نه لري. د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی ته ورکړل شوه. د ناروې د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن دغه جایزه اعلان کړه.
د ناروې د نوبل کمیټې پریکړه وکړه چې د 2020 کال د سولې جایزه له لوږې سره د مبارزې، جګړه ځپلو هیوادونو سره د مرستې او په کړکیچ او جګړه کې له لوږې څخه د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو د مخنیوي لپاره د خوړو نړیوال سازمان ته ورکړل شي.
سکال دغه جایزې ته د افغانستان د ښځو د حقونو ملاتړې فوزیه کوفی نوم هم لومړني لیست کې شامل وو. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر اندرس وون برانډ د نوبل سولې جایزې ته په اشاره وویل مهمه ده چې افغان میرمنې د خپل سخت کار او لاسته راوړنو له کبله د نوبل د سولې جایزې وړ دي. د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې همدا شیبه او قبان هندوکوش او د میوند اتلان لوبډله د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. دا په کابل کې د روان لیګ وروستۍ ګروپي سیالۍ ده. تر اوسه شاهین اسماعیل، طوفان هریرود او سپین غر بازان ټیمونه نیمه پایلو به تللي. د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د همدغو دریو ټیمونو ترڅنګ نیمه پایلو به ته ولاړ شي. ټاکل شوی چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنۍ چارو وزیران د دغو هیوادونو ترمنځ لنګدې دوه اونۍ شخړو وروسته نن د لوړې کچې لومړنۍ خبري وکړي. هیله داده چې په مسکو کې د خبرې بعد د نګورن قرباغ جلا شوې سیمې پر سر د راپورته شوې جګړې اوربند ته لارې هواره کړي. د لید کاته وروسته تر دې کیږي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د غو چارواکو ته بلنه ورکړه او ویل چې په نګورن قرباغ کې باید پوځي اقدامات ودرول شي. د روسیې ترڅنګ فرانسه او امریکا هم د هغو ګروپ غړي هیوادونه دي چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د هواري منځګړیتوب کوي. او بلاروس وایي په استراوټس اټومي تاسیساتو کې د خپل لومړني هستوي ریاکټور بشپړه ګټه اخیستنه تر 2022 کال پورې وځنډوله. ټاکل شوی و چې د لیتوانیا پولې ته 50 کیلومتره کې پراته دغه تاسیسات د اکتوبر په شپږمې پرانستل شي، خو کابینې نن دا کار وځنډوه. دغې پروژې باندې چې د روسیې دولتي شرکت لخوا جوړیږي 10 میلیارده ډالر لګښت راځي او لیتوانیا یې مخالفت کړی. لیتوانیا له دې وړاندې له استراوټس بټۍ نه د الکترونیکي توکو واردات بند کړي.
د ساتي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې خپل ځواکونه ترجمه پوری له افغانستان باسي ناټو ځواکونه به څه کوي وړاندې به په خبرونه کې واوري. یو شمېر امریکایي پوځي چارواکي د اعلان ته اندېښمن دي او د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر هم د اعلان ته اندېښنه څرګنده کړې. د متقاعد جنرال دولت وزیری نظر مو اخیستی دی چې وایي لا هم افغان ځواکونه په ځینو برخو کې کمبودیانې لري،
په هوایي برخه کې، د توپچي برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کشف او استخبارات او انجینري.
په دې خبرونه کې مو په روزګان کې د اوبو د یوې زیرمې له جوړېدو خبرو.
که دغه چک ډیم ډک سي او دا پروژه په خیر سرته ورسیږي، دا کاریزونه به ورسره اوبه پیدا.
په لغمان کې به د نجونو د زده کړو د ستونزو په اړه واوري.
پس دکړه کې مهم رول چې لري هغه زما مور ده چې همیش مونږه تشویق کړی، په ځان ډیر تکلیف تیر کړی.
د خبرونې په ورستیو کې به واوري چې د فنلند صدر اعظم د وی ورځې په مخه خپل واک وی پیغلې کم عمره جلی ته سپارله. د ناتو عمومي منشي ویلي په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت د شرایطو په نظر کې نیولو سره پای ته رسوي. یانس ستولتنبرګ په بروکسل کې د شمالي مسدونیا له لومړي وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په بشپړه وتلو ټینګار کړی دی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په هند کې د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې د امریکا له وخت څخه وړاندې وتل به بې پایلې نه وي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو دوو ورځو کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوه ځلې د کریسمس تر رسیدو پورې له افغانستان څخه د پاتې امریکایي عسکرو پر وتلو ټینګار کړی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې اوس مهال په هندوستان کې دی، د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته یې غبرګون وښود. هغه ویلي چې د امریکا شور وتل به پایلې ولري.
له افغانستان څخه به یو ورځ د متحده ایالاتو سفیری ووسی، خو افغانستان باید د دې وړتیا پیدا کړي چې په خپلو پښو ودرېږي، خو د وخت وړاندې څخه عمل به پایلی ولري.
عبدالله دغه څرګندونې پرون د هند مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه دا هم ویل چې د ټرمپ د نظر په اړه څه ویل به ډیر وختي خبره وي، خو د ټرمپ دغه څرګندونو ته یوازې افغان چارواکو نه بلکې ناټو هم غبرګون ښودلی. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې ویلي چې موږ پریکړه وکړه چې په ګډه به افغانستان ته لاړ شو. موږ به په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه په ګډه پریکړه وکړو او په مناسب وخت کې به له افغانستان څخه یو ځای ووځو. ستولتنبرګ زیاته کړه چې اوس مهال ناټو په افغانستان کې 2000 سرتیری لري چې د دې ځواکونو ډیری برخه یې امریکایي سرتیری دي. دغه ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنه او مرسته ورسره کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ویل چې د دسمبر تر 25مې پورې به ټول امریکایي سرتیری له افغانستان نه وباسي. هغه د پنجشنبې په ورځ هم د فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د هغه هیواد سرتیری باید د نوي کال تر پایه خپل هیواد ته راشي. طالبان بیا د ټرمپ د دې اعلان هرکلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې آیا ټرمپ به د کریسمس تر رسیدو پورې واقعا خپل سرتیری له افغانستان څخه وباسي؟ پوځي په عتیق الله امرخیل باور لري چې ټرمپ به دا کار ونه کړي. د هغه په وینا څه چې ټرمپ وایي ټاکنیز شعار دی.
امریکان خلق طول امریکا دی افغانستان له جنگ نه نفرت لري، ځکه نو کومه نتیجه په لاس راغله او دوام هم تلفات ده. په دې خاطر خلق دی امریکا بعدی هم د دې نتیجه تیاره ویني، یعنی روشانی کوم نسته ورته. په دې خاطر همیشه فشار راوړی چې باید په افغانستان کې جګړه ختم شي، او ختم دی جګړه خو تقریبا سوای دی او څه عسکر امریکایی پاتې دي هغه چې له افغانستان اوځي نو جګړه د امریکا او د طالبانو ختم ده. نو په دې خاطر ترامپ غواړي د دین استفاده وکړه د خپل نفع باندې چې خلک د ته رای ورکړه چې هغه د افغانستان جګړه ختم.
امریکا له طالبانو سره په کړې موافقه کې پریکړه کړې چې د 2020 کال د می میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان څخه وباسي. خو د امریکایانو وتل په دې هوکړه کې مشروط دي ته دي چې شوې هوکړه بشپړ عملي شي، د افغانانو او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او یو هر اړخیز ور باندې رامنځته شي.
له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ترامپ د اعلان په ارتباط د امریکا دفاع وزارت له څه ویلو ډډه کوي، خو ځینو چارواکو د ښاغلي ترامپ اعلان ناببره بللی او وایي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره بې قید و شرطه د مشخصې نیټې اعلان د افغانستان د سولې د خبرو پرمختګ ته زیان اړولی شي. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر راتلونکي کرسمس پورې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان په داسې حال کې وکړ چې له طالبانو سره د افغانستان د دولت خبرو تقریبا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ځینې امریکایي رسنۍ او شنونکي سره له دې چې په دې کې شک نه ویني چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکی دی، خو له افغانستانه تر مهال ویش وړاندې د ځواکونو د ایستلو په اړه د ده وروستی ټویټ د امریکا د راتلونکي میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره تړلی ګڼي. اکثر امریکایان له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتون کړي، خو امریکایي رسنۍ د ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ د توقع خلاف بولي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه پورې د ولسمشر ټرمپ د اعلان په اړه چوپتیا غوره کړې ده. د پوځ په چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط امریکا شخته ویلي چې د ټرمپ خبرې په دې اړه د لومړي ځل لپاره په ټویټر کې ولیدي او په دې اړه له دوی سره خبرې نه دي شوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم د پنټاګون د چارواکو په قول ویلي دوی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو له دې پلان چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی خبر نه دي او نه دوی ته ویل شوي چې د ځواکونو ایستل چټک کړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په اړه د پنټاګون او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي خبرداري ورکوي او وایي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره د مشخصې نیټې ټاکل کېدای شي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بریالیتوب له خنډ سره مخامخ کړي. د ولسواکۍ د دفاع بنسټ د څېړنیز انسټیټیوټ غړی برادلی باومن امریکا شخته وویل
ولی موږ دوه درې څلور زره ځواکونه له هغه ځایه وباسو چې په نړۍ کې تر بل هر ځای هلته ډېر ترهګر تروریستي ډلې او تنظیمونه شته. دا ډېره بده پالیسي ده. بېخي ښکاره ده چې ولسمشر تر انتخاباتو مخکې د سیاسي هدف لپاره اعلان کړه.
په همدې حال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې دفاع وزیر مارک اسپر له هېواده د باندې وو او د پنټاګون اکثره چارواکي د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر قرنټین دي. د دې ورځپاڼې پر اساس د پنټاګون چارواکو د پنځشنبې په ورځ د ټرمپ د ټویټ په اړه چې تر کرسمس پورې امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي له څه ویلو ډډه وکړه او ویل چې په دې باب له سپینې ماڼۍ څخه معلومات واخلي. درې اونۍ وړاندې د پنټاګون یو جګپوري چارواکي کانګرس ته ویلي وو چې تر نومبر پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 5000 ته کم کړي، خو په داسې حال کې چې یو شمیر امریکایي چارواکي او کتونکي تر مهال ویش وړاندې او بې قید او شرط د امریکایي ځواکونو ایستل د افغانستان د سولې لپاره زیانمن ګڼي، طالبانو د ولسمشر ټرمپ د ټویټ هرکلی کړی او هغه د سولې لور ته یو ګام بللی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وی که په ناساپی توګه امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي دا به د امریکا د دولت لخوا له افغان ځواکونو سره جفاوي. اجمل اند له جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی که چیرته همداسې چې ولسمشر ټرمپ ویلي د دې میلادي کال تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، په افغانستان کې به یې پر روان وضعیت او جګړه اغیز وکړي.
په هر صورت چې وی د خپل هیواد نه دفاع کوي د مسولیت هم دی وظیفه هم ده، مګر د دې تر څنګ ورتیا او دې ته که وګورو ځینې برخو کې د افغانستان وسلوال پوځ کمبودیګانې لري، لکه په هوایي برخه کې، د توپچي برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کشف او استخبارات او انجینري. نو امریکایان که دې ته توجه ونه کړي او یو جانبه فیصله کوي د افغانستان څخه ووزي او د افغانستان وسلوال پوځ سره مرسته ونه کړي، حکومت ونه کړي، په ښوونه روزنه کې مرسته ونه کړي، دا به د دوی ډېره اشتباه وي. لکه د شوروي اتحاد چې په یو طرفه خپل قوتونه وویسته، نو دا به د دوی ډېره اشتباه وي. امریکایان که چیرې افغانستان څخه ووزي باید په پوره تدبیر او په ډېر احتیاط باندې ووزي او په خپله باندې هغه برخې چې په وسلوال پوځ کې کمبوتي لري، نواقص لري یا کمزوري دي، هغې ته باید توجه.
که چیرته امریکایي ځواکونه همداسې چې ولسمشر ټرمپ ویلي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان نه ووزي، په مشخصه توګه به د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کومې برخې ډېرې اغېزمنې شي؟
خو ځکه شته دی چې زموږ هوایي پوځ تر اوسه پرې په پښو نه دی ولاړ. موږ هغه الوتکې چې ښکاري ښکاري بمبار یا د مافوق صورت سره ته الوتکې نه لرو، منګا مدافع وی قطعا نه لرو، لکه رادار او توپچی دا پیوا، راکټ دا پیوا، دا منګا پخپله باندې نه لرو. په ترانسپورتي برخه کې په هوایي برخه کې موږ ترانسپورتي الوتکې ډېرې کمې لرو اکمالاتو لپاره، او د دې تر پوره موږ د توپچی قواوې چې دي پخوانۍ زړې توپچی قواوې دي، نوې توپچی قواوې نه لرو کافي چې موږ په لرې مساحه کې خپل قوتونه حمایه کړو. یا په انجینري برخه کې موږ مشکلات لرو، په زریدار ټانک نه لرو، زری پوشونه ماشینی ماریبوي نه لرو، نو په دې حساب باندې اغیز ډېر زیات دی. خو زونه چون پوز ډېر پوز دی سرحدونو کې د هېواد سره مینه ده، په هر شکل وي د خپل هېواد ساتنه به کوي. او امریکا کچېرې مالی مرسته ونه کړي، کچېرې په خونه روزنه کې مرسته ونه کړي، دا به د امریکا په عجله باندې ووځي او بدون د کوم تعهد د سولې مذاکرات کامیابۍ ته نه رسیږي دوی وزي. نو معنا دا ده چې افغانستان خوشي کوي، او دا به د دوی غټه اشتباه وي، او د دومره مصارفو سره او د دومره سرګردانیو سره که دوی یو طرفه فیصله کوي، دا به د دوی ډېره غټه اشتباه وي او جفاه وي د افغانستان سره.
د افغان دولت لپاره څه پکار دي که چیرته داسې یو څه کیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي، څه تغییرات دوی راوړلی شي چې خپله دفاع په دې خپلو سرتیرو په خپلو اوسنیو شتو امکاناتو پیاوړي کړي؟
ګوره، د افغانستان د حکومت لپاره د دولت لپاره دوی هم چانس لري چې که اجراءات پکې وکړي او که عمل وکړي کولی شي چې دوی وضع ته تغییر ورکړي. لومړی په دې دوه کالو کې افغانستان دولت یو طرفه ټول افسران چې با تجربه افسران و هغه تقاوت کړه په کرو باندې کې نور ځوانان او به تجربه کسان رهبری ته راوسته. د افغانستان دولت کولی شي چې کاملا با تجربه افسران که تقاوت هم دي بیرته راولي او وظیفه ورته وسپاري، یا مثلا داسې وکړي چې په کتابتو کې تغییرات راولي او په اکمالاتو کې د وسلو په اکمال کې د ښوونې روزنې په برخه کې، یا مثلا د مهماتو په برخه کې چې فشار وچی چې د سپکو وسلو مهمات په افغانستان کې تولید شي، او یا هغه اضافي مصارف چې دي هغه را کم کړي، د فساد مخه ونیسي، نو په دې برخو کې دوی کولی شي چې بیا په خپل ځان باندې متکي شي، او که نه وي نو ډېرو مشکلاتو سره به مخ شي.
جنرال دولت وزیری
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په روزګان کې د اوبو د یوې زیرمې د جوړېدو چارې پیل شوې. چارواکي وایي چې د 9500 کسانو لپاره به دا پروژه د 15 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره کړي. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اوبو د دغه بند د بنسټ ډبره نن ناوخته د اروزګان ولایت سیمه ییزو چارواکو د ترینکوټ ښار اړوند سفر کاري سیمه کې کښېښودل. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی پروژې د پرانیستي پر مهال ویل چې د یادی پروژې د رغول پر مهال به 950 کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي. شیرزاد وایي پر دغه بند باندې څه باندې 13 میلیون افغاني لګښت راځي چې د دبليو پی لوري ورکول کیږي.
دا کاریزونه د وچکالی سره مخامخ دي، بیرته به د دې کاریزونه اوبه پیدا کړي او د خلک به استفاده ځینې کوي. په زراعت کې دا ډېر مهم او اساسي رول لري، ځکه دا خلک اکثره دا کاریزونه مخته وچېدو پر خوا دي، اوبه یې کمیږي. که دغه چک ډیم ډک سي او دا پروژه په خیر سر ته ورسیږي، دا کاریزونه به ورسره اوبه پیدا.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه راز زیاتوي چې د یاد ذخیروي بند په جوړولو سره به په دغه سیمه کې د شپږو کاریزونو د اوبو د کمی ستونزه هم حل سي. په ورته وخت کې د دغه سیمې خلک هم زیات خوشاله دي کوم چې یاد بند ورته جوړیږي. دی وایي له دې وړاندې د اوبو له ستونزو سره مخ وو او د یاد بند په جوړولو سره به دا ستونزې هوارې سي.
بسم الله زید د خرابات د کلی وسیدونکو یم. تاسو دې دم ته اړتیا لرله چې موږ ډېر اړتیا ورته لرله، ځکه چې موږ اوبه بیخي نسته. نو دا دم چې موږ وستړو کې داسې د موږ کلی اوبه سره پورته کې، او بل دلته موږ هغه حتی خانان مل غریبان، نو ځکه چې غریبان خو څه، نو هغه ته مجازانه پیدا سول، نو اړتیا موږ ډېر ورته درلودله.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې چې دغه ولایت اوس شاوخوا 70% ځمکه شاړه پرته ده، او د اوبو د نشتون له کبله بزګران ورڅخه ګټه نسی اخیستلی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د انجلی د نړیوالې ورځې د ترنشت په خاطر د فنلند ستری اعظم د وی ورځې لپاره خپل څوکۍ وی ځوان انجلی ته سپارلې ده. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري. خو اوس د لغمان د نجونو حال. په لغمان کې د ځینو لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ښځینه زده کوونکې وایي لا هم ځینې خنډونه او ستونزې شته چې د ښځینه زده کوونکو د زده کړو په وړاندې خنډ دي. د لغمان د پوهنې مسؤلین د زده کوونکو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي ستونزې ډېرې په هغو سیمو کې دي چې نسبي ناامنه دي. زموږ همکار سهیل سهارګل امیرزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
پرمینا د لغمان د کرغیو ولسوالۍ اوسیدونکې یو د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کور کلي ځینو کسانو د دې کورنۍ ته داسې خبرې هم کړي چې د زده کړو مخې ته یې خنډ جوړ کړي، خو مورې د زده کړو ملاتړ کوي.
په زده کړه کې مهم رول چې لري هغه زما مور ده، چې همیش مونږ تشویق کړي، په ځان یې ډېر تکلیف تیر کړی، همیش یې د خلکو خبرې اخیستي. البته نجونې دې په مکتب ته لیږي یا زده کړو ته لیږي، ته یوازې کور کې نور ډېر هغه خبرې چې زموږ استاد وانانات چې ښځه د پردي کور ده، دا خبرې د ورته ډېرې شوې دي، خو هغه نه دي منلي. تر دې چې ستونزې راته پیدا شوې، باید تعلیم وکړو تر څو دغه افغانستان کې چې اوسنی وضعیت د ټول د ناپوهۍ له وجې ده، که موږ تعلیم وکړو دغه وضعیت خپله کنټرولېږي.
فرمینا زیاتوي داسې ډېرې نجونې پیژني چې د ټولنیزو محدودیتونو له امله زده کړې نشي کولی. خو اجرای و بل انجلی چې د نهم ټولګي زده کوونکې ده، وایي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د خنډ لوی لامل په لارو کوڅو کې د نجونو ازار او اذیت دی. اجرا وایي د کورنۍ نارینه د دې پر ځای چې د خپلو نجونو دفاع وکړي او د ځورونکو مخه ونیسي، له خپلو خویندو او لوڼو د زده کړو حق اخلي.
دی هغه مشکلات دادی چې ورونه خویندو ته اکثر اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. بیا دغه یوازینی موانع د دوی چې دي هغه دغه د ورونو مشکلات دي چې ورونه خویندو ته د مکتب په لاره کې ودرېږي، ورونه هغوی په عذابۍ هغوی سره بد چلند کوي. خو ورونه دې ته د خویندې ورونه مجبوره کېږي چې خپلې خویندې حتی د پوهنتون نه وباسي، پوهنتون ته نه پرېږدي چې پوهنتون ته لاړ شي.
د لغمان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې ټول 308 دولتي او خصوصي ښوونځي شته چې پکې 212,293 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې شاوخوا 23,000 نجونې دي. د لغمان د پوهنې مسؤلین د خزینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې ځینې خنډونه مني، خو زیاتوي چې دغه ستونزې ډیری په هغو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې دي چې ناامنه دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس عبدالله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې هغو سیمو کې چې هلته د دولت لاسرسی کم دی، د زده کوونکو نجونو شمیر هم کم دی، خو دی وایي چې په دا ډول سیمو کې هم د نجونو ښوونځي لري او ټول خلاص دي.
مشکل خاص په هغه ساحاتو کې چې دولت زیات لاسرسی ده، هلته هیڅ نوع مشکل نشته. او بعض ساحاتو کې نو کمیت به په بعض ساحاتو کې لږ دي. نجونو په کوم ساحاتو کې چې جنگ وي نو هلته به لږ کم وي، او نور چې کوم ځای کې ساحه کې جنگ نشته ده نو هلته مونږ کمیت دی ډېر زیات ده.
په لغمان کې ټول 126 لیسې دي چې شاوخوا 45 لیسې پکې د نجونو دي. لغمان ولایت د هیواد په ختیځ کې پروت دی چې 15 ولسوالۍ لري، او د ځایي اوسیدونکو په باور چې په ځینو ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې نامنیو د ښوونیز بهیر تر څنګ پر کاروبار هم بد اغېز کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت اکبر جان نیازی د سره په تماس کې یم. د روزګان او کندهار لویه لار 1500 ورځو لپاره بنده ده. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې دا لار رایله کې ټول مسلمانان ورونه په تکلیف شي، عاجزي او کوچنیانو ماشومان پر لارو ژاړي.
ورور دغه زمز د وای دله دا کله د سوا وای دله سره کوم مرستي هر کوم شان غلي د مزي د لوا دا کوي که سلابو وړي تاسو وړي دا نو تر سي د مسوالا کر رسي د لوي ولې کورونه او شان لټ لټ را لکري د مر ولا کې د لوي دا د سي د کابل د یات راستي ګوري د وای دله مسته جره کې مگر دا نو په خله د مسانه راکې
زه خلاص زاول لایف خنه د سوډیو له تاسو سره پیغام شریکوم چې زابل ادارو کې مشتن اصطلاح پوسټو کې دا پیسې به مسلمانانو سره د خپل وخت وانی نو پر شی زیات شي دا پوسټو ولا په خپل دغه نه عالی نه زیات پیسې اخلي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا ساجی رادو ما شامنی خبری مجله اوری دا خبری مجله په انټرنیټ کې pasajirado.com کې نیولې شي. د انجلۍ د نړیوالې ورځې د ترنشت په خاطر د فنلند سرریاسمې سنا مارین د یوې ورځې لپاره خپله څوکۍ یوې ځوان انجلۍ مورتو ته وسپارله. مارین د جنسیتي برابروالي په اړه د معلوماتو د زیاتولو په هدف دا کار وکړ. د انجلۍ نړیواله ورځ را روانه یکشن پیدا. صفی الله سنکزی راپور لري.
شپاړس کلنه اوا مورتو د واکسی په نوم د فنلند د جنوب له یو واړه کلي صدارت ماڼۍ ته وروبلل شوه. اسوشیټډ پریس لیکلي اوا ته د فنلند صدراعظم سنا مارین د یوې ورځې لپاره د صدراعظمۍ چارې وسپارلې څو د برابروالي په تړاو د عامه پوهاوي د لوړولو په کمپاین کې برخه واخلي. نجونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ګرلز ټیک اوور یا نجونې د چارو واګې اخلي په نوم یو کمپاین چلولی. د نجلۍ د نړیوالې ورځې سګنۍ اصلي شعار هم په جنسي برابروالي یا مساواتو باندې د ټکنالوژۍ اغیز زیات شوی. د فنلند د یوې ورځې وړې صدراعظم اوا مورتو د کابینې په غونډه کې او تر هغه وروسته خبر اعلانو ته وویل چې ټکنالوژۍ ته د نجونو لاسرسی د نړیوالو مساواتو په برخه کې د پام وړ موضوع ده چې باید کلکه پاملرنه ورته وشي.
زه وایم چې نجونې باید په دې وتوانېږي چې نور هم ټکنالوژي پراخه کړي او دا ښه درک کړي چې دوی څومره مهمې دي او دوی په ټکنالوژۍ کې هغومره ښې دي لکه څنګه چې هلکان دي.
اوا مورتو زیاته کړې په آنلاین بڼه د نجونو ځورونه یوه مهمه نړیواله موضوع ده. هواری ته باید ټولې هڅې وکړي. اوا ته د یوې ورځې لپاره چهارشنبه د صدارت چارې د نجلۍ د نړیوالې ورځې د رارسېدو په درشل کې وسپارل شوې. د نجلۍ نړیواله ورځ یکشنبه د اکتوبر په 11 لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سازمان د دغې ورځې د نمولو هدف دا یاد کړی چې په نړیواله کچه د نجونو د تعلیم، روغتیا او حقونو په تړاو عامه پوهاوی لوړ شي او هم د ماشومو نجونو د جبري ودولو مخه ونیول شي. کله چې د فنلند د صدارت ماڼۍ مخته له اوا مورتو خبر اعلان وپوښتل چې آیا غواړي په رښتیا هم صدراعظم شي، وی ویل چې هو غواړي صدراعظم شي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر چارواکي د نجلۍ د نړیوالې ورځې د درنښت لپاره یوه ورځ خپل څوکۍ یوې وړې نجلۍ ته سپاري. سکال، کینیا، پیرو، سودان او ویتنام ویلي څو وزارتونه به د یوې ورځې لپاره وړو نجونو ته وسپاري. د نړۍ په کچه ځینو لویو ټکنالوژي کمپنیو له هغې ډلې مایکروسافت، سامسونګ، فیسبوک او ټویټر یک شنبه د نجلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې مهمې څوکۍ نجونو ته سپاري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه کول همدر د هلمند لمرجی ولسوالي لیکلي دي چې افغانان باید سره متحد شي او که سره یو نشي د په وینا حالات به نور هم خراب شي. ولی جان د غزنی لیکي طالبان دی په د سولې خبري اشر پیل کړي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي له طالبانو او حکومت غواړو چې سوله وکړي او د سولې د خبرو میاشتې رشوه. خپلواک ساپی له علیشنګ ولسوالي د لغمان څخه لیکي د امریکایي ځواکونو ژر وتل او د طالبانو د ژمنو نه په ځای کول به افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکي د سولې له خبرو سره جګړو زور اخیستی دی، باید اور بند وشي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي ولې د افغانستان حکومت او طالبان پر اور بند موافقې ته نه رسي. بشیر هیلمن له کابل لیکي سوله او د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو په خیر دي. عبدالنافع افغان لیکي امریکایانو د وتلو اعلان او د طالبانو اعلان وکړ نو طالبان باید اور بند اعلان کړي. سمیولا سمون لزابل لیکي د ټرمپ تر اعلان وروسته باید افغان ځواکونه چمتو شي چې د امریکایي ځواکونو تشه ډکه کړي. سمیولا حلیمی تندر د پکتیا له چمکنیو لیکلي دي د ډنډې پټان ولسوالي پور پوله دي له پاکستان سره د ویزې سیستم فعال شي. امید پر استول اس ام اس کې لیکلي دي که افغان سوله ژر تر ژره ونه شي نور د افغانانو هیلې مړاوي کیږي. دا ساجی رادو دا خبری مجله سرته ورسیده. خو ساجی رادو د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې په منځنۍ سپه 12 شپش نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 نیولی شي. دا خبری مجله هم دومره وه. په بلې خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره